افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي جدي 24مه د جنوري میاشتې 14مه. په دې خبرونې کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبريږي. پیل په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولو له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل صفر ته راټیټ سوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پولو د بی اسناد کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به ټول امکانات وکارول سي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس شغلی رادان یو کانفرنس کې ویلي د ایران له پولو د بی اسناد کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول سوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خند جوړولو کار پیل سوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ سوی دي. ایرانی چارواکو په زمری اسد میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانی جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ سي او دا کار د افغانستان سره په تفاهم کیږي. ایران په ورستوي کې د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان مریض کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلق البقمی سره د کتنې پر مهال په حج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یوه بیان کې ویلي چې شغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکول سوي او د سعودي عربستان سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي اجدي پر دویمه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. دوه نور هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کیږي نوره مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغیز وکړي. اوچا تېره اونۍ ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په لسګونه زره کسانو د خپلو ګرځنده ټلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چات نړېدو د قربانیانو د یاد لپاره یې د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په نغړی تورنوي. دغه لاریون د بلګراد دولتي پانتون د محصلانو لخوا تنظیم سوی و او برخوالو یې غوښتنه کوله چې د پیښه عاملان باید عدالت ته راکش کړی سي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشر یې ولسمشر الکساندر وچچ کوي په اداري فساد او خپلوي پالنه تورنوي. هغه تور چې دغه ګوندې ردوي د 2023 د کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د نوې سات تمځای نوې ترمیم سوی کانکریټي چت د نړېدو له کبله 14 کسان مړه شول او 3 نور ټپیان شول. یو ټپي وروسته سا ورکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له عمر و بشر څخه په زرګونو کسان تښتیدلي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون ویلي چې په تیرو 5 ورځو کې د شمالي کورتفان ایالت له دغه ښار څخه له 0 څخه تر 3 زرو پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي. په امر و بشر کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېره اونۍ پیل سوې. په عین حال کې په الجزیره مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې له پرله پسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې چې د 4 شنبې په ورځ خپرې سوي په شمالي کورتفان ایالت کې د 1200 کسانو شمیر اوس مهال له 250 زرو څخه زیات دی او په سودان کې ټولټال 1.5 میلیونه کسان بې ځایه سوي دي. د سودان پوز د جنرال عبدالفتاح البرهان لخوا رهبری کیږي او د وسلولو ملیشو مشري جنرال محمد همدان دقلو کوي. د دوړو خو ترمنز جګړه د 2023 لدی کال د اپریل په نیمایي کې پیل شو. د دې جګړې په نتیجه کې لږونه زر کسان وژل سی وی دي. په سودان کې 3.6 میلیونه کسان چې د سودان د ټولو وګړو نږدې نیمایي برخه ده له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برازیل په میناس ګرایس ایالت کې د ژغورنې ادارې وایي چې د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو بارانونو همځکه شوېدو له کبله څو کسان مړه او ټپیان سوي دي. د ښاروالۍ دفتر پرون یکشنبه ویلي چې د شنبې په شپه په ایپا تینګا ښار کې شپږ کسان وروسته له هغې مړه شول چې په یوه ساعت کې په دغه ښار کې 80 میلی متره باران وسو. د اور وژنې کارکوونکو د مځکې شوېدو له کبله د یوه ویجاړ سوي کور له کنډوالو لاندې د یوه 8 کلن هلک مړی راایستلی دی. د ښار په نورو برخو کې هم 2 نور جسدونه موندل سوي دي او د ژغورنې کارکوونکي تر خټو لاندې د 3 نورو بند پاتې سوو کسانو په لټه کې دي. یو مړی سانتا دو پارایسو ښار ته نږدې موندل سوی. د تیر میلادي کال په اپریل او می میاشتو کې هم د برازیل په جنوب کې د سختو بارانونو له کبله له 180 زیات کسان مړه سوي وو. او بارسلونا 15-2 په وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړۍ ال کلاسیکو ګټونکی سو او د هسپانیا په سوپر کپ کې خپله 15مه بریا ولمانځله. په سعودي عربستان کې تیره شپه د اسپانیا د فوټبال د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کیلیان امباپه د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15 دقیقه کې وواهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یامال په 22 دقیقه کې وواهه. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدون کاولیدون کو سلامونه. د روختیا د ژوند شتمنی د دیونه پخپرونه کې موزه فرشته صحه قربانه یم. د روختیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغي خبرې کو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلای دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډيري خلک له موسمی ناروغي شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغي پیښې شوی دی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنیو کې فصلي یا موسمي ناروغي لرئ او یا دغه ناروغي ستونزې لرئ له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکې. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پات شوې دي. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمانو ته په دې خبرونه کې خراغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډیره زیات خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډیر زیات لاسو گریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
د هر موسم په تغییر باندې موسمي ناروغي پیل کیږي. مثلا د اوړي کې اور ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي او نور ناروغي رامنځته کیږي. د ژمي عام ناروغي معمولا کوم چې په ټوله نړۍ کې عامي دي، هغه رنځش دی، د سینې ناروغي، د سینه بغل دی او نور وایرسي ناروغي دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کیږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي او هغه مناسب د جامې چې باید واغوندې نه اغوندي، نو ماشومان متاثر کیږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې دا وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور ته په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډیر زیات په ماشومانو کې زیاتیږي او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې او په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډیر زیات سړه هوا په چا ډیر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي، خو زیاتر تاثیر په ماشومانو باندې، هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، هغوی چې سنې ډېری په دویم کې دا ناروغي ډېری او وخیم، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، هغوی چې سنې ډېر دی، یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېریږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو، ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړه، خبرونه ته خره غلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستي، سکال د جمی په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډیرې دي؟ سیناو بغال ویروس ناروغي او کداس نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق را سره دغه اړیکه قطع شوه ده. ډاکټر صاحب بزګر، دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینو بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډيري کې، د دې تر څنګ ځینی وخت ځینی خلک له ځینی امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پرسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه ناروغي هم د دوی د دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او ک نور لاملونه لري؟
پر جیمی که خو ایوازه وایرس که هو ایو ده ناروغی سبب نکیگی، وچ هوا چون هوا وچیگی او جن دیر حدثه کیگی، اطول خلق بیو کوتا که یا پا بند محیط که جن کهی، نو داغ ده ناروغی و ده انتشار ده ناروغی ده دیری دلو یا بل عمل که دلیشی. سره هوا، وچ هوا دا وایرس او نور ناروغی تا زمینه مساعده، اینو دید قبل از ناروغی پا داغ موسم که دیریگی. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو، په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاري په کورو کې د ژمي دپاره، د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاري او نغاره او د نورو وسایلو نه استفاده کوي، نو خبرې چې دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږي، او هغه بخار چې دغه نه راولاړیږي، هغه د وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې، خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې. ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي، دغه باعث د دې کیږي یا لامل د دې ګرځي چې ماشومان په سینه بغل او یا دغه نورو ویروسي ناروغیو باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل، کله کله په زمي کې دې ته ضرورت وي چې انسان بیرون ووزي او یا خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي، دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حده پورې د باور وړ دي؟
خپل یا هوا د مرض سبب نه کیږي، خو مرض مساعد کوونکی کیږي، چون وایرسونه تغییر کوي. مخکمه وی چې د ژمي خپل وایرسونه دي، په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ ډېریږي، نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي، نو دا د وچوالي د کبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي، نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو دا خلق صحیح وی، خو خپل سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده، چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغۍ ته زمینه مساعده یا مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوی، هغوی ته به ور وګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق، تاسو زما غږ لرئ، خپرونې ته ښه راغلئ. که زما غږ لرئ، تاسو راته وایئ په افغانستان کې سږ کال په ژمي کې وضعیت موسمي ناروغۍ څنګه ده؟ لکه پخوا غوندې، تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې پخوا په سینه او بغل و نورو ناروغیو باندې حتی د ماشومانو مړینه ډېره وه، سږ کال وضعیت څنګه دی؟
سرکار جمع چې په افغانستان کې هوا ډیره زیاته سړه ده، د سړې یو خو سړه هوا ده، او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري، یو اوږدمهالي تاثیرات دي. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل، ریزش، زکام په دې باندې اخته کیږي، او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغي لري لکه نفس تنګي، د هغوی د ژوند کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي. په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي، دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي، او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو غازونه او همدارنګه نور بې کیفیته سون توکي چې کوم استعمالوي، د هغې له کبله چې د مختلف غازات لکه کاربن مونو اکساید غاز، همدارنګه نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې پایک موجود وي، کله چې دغه تنفس کوي، دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي، چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیت د مسترازي او ریزش او زکام، او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکام ام الامراض، نو چې کله زکام منستره او زکام نو وروسته سینه بغل منستره دي، او سینه بغل په ماشومان کې او خصوصا په هغه ماشومان کې چې د 50 کلو څخه کته وي، او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي، غریب کې ډېر وي، هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي، او لوی کچا په لوی کې او لوی کچا د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسي وي چې هغه نفس تنګي لري، دا غوي دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي، او د ژوند کیفیت لا پسې راټیږي، او په وینه کې د اکسیجن د کموالي لکبره د هغه په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کوله، بنا التا د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سره لوړیږي، او د هغه په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منستر اتلی شي، او ریسپایریټری اسیدوسیس تمګوي، دا هم فکر اتلی شي چې د هغه په وجه د خپل ژوند د لاسه ورکول شي، او یا هم د ژوند کیفیت چې راټیټیږي. دا په لن مهاله کې او په وجود مهاله کې کچيري منګو کوو، اکثرا په افغانستان کې په ماشومان کې او به خصوص په تنکیز ونامه کې، او یا هم چې کله عمرونه زیاتیږي او ګډ مهال کې به د دې ډېر منفي اثرات راځي، لکه استاد کو مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي چې ډېر زیاته چوي، یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا، دغه چې سړه کړه هوا ډېر زیاته سړوي، په دې کې هوا ډېر زیاته ککړیږي، ځکه دود او غبار ډېر زیاتی، او ګډي مودې لپاره چې نفس کوو د امتا د دې مرزونو د مسره تک سبب کې دوه هم په ګډ مهال کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور مختلف امراض، یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغار اولی. خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدی یخ هوا خبره ده، یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږه پلری پرتو منطقو کې او پداسي ځینې کې چالتا د ژوند شرایط ډیر زیات مساعد نه وي، او یا هم ناسم ریواجونه او دودونه موجود دي چې دغه دودونه بیا په خپل واسره دغه ماشومان او د مړین ته زمينه برابروي. اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو، یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په خار دننه او یا کلیوالي منطقو کې پسینه بغل باندې اخته شو، نو زمونږ مېندې او خويندې اکثرا داسې کوي چې هغه اخري په ټوټه باندې مخي او پسینه باندې دی او شاته مخ کې، او بیا په بل ټوټه باندې داغه دغه تنفس د سینې قفس چې د کلک تړي، نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي، دغه پخپله دغه د ازلاب چې کوم دی یا پختي دا سي حرکت نشي کولای، سي سان نشي غسته، نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لا پسې راټیږي، او د دې هغه سینې چې د بغل په واسه دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي، او یا هم په لور پروتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي، هلته دغه یو خاص رښتي دغه سريچ راخلي په ټوټه پوری مخي، او بیا په سینه باندې یک دی ورته، او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودې. دا بل غلط رواج دی، بل غلط رواج دا دی چې په خار د نه ګور مونږ اکثرا هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي، اخلي سینه په یو څو باندې غړي، او بیا د نه پکې مالو چې دی بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسه کیږي، او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې دی د خپل د سینې قفس چې دی تړي، چې دا په خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي، او د هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې مونږ ورته یا د هغه سږي کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی، هغه لپسی محدودوي، او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي، چې دا باید کارو نشي. به کدي خو راشو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل ده، چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریبي وي، او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي، او به دغه کوټه چې کله ګرم کړه چې د کډکې ته پلاستیک نیسی، نو به نه د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي، دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا اکسیجن د کموالی د کابل او د بل خو الته بی کیفیت سون توکی چې سوزي یو خو اوایه خو د بل خو بی کیفیت د سون توکی د غي دود انشار کوي او د غي د انشار بل هم په مختلفو امراضو نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزه زکام او حتی کله هم د طرق الوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه ته مونږ زره یا خراسان کې اباز خلک ورته خراسان کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت دی ځکه چې دغه وخت کې دغه تنفسي لارې بندیږي حتی ماشوم تنفس نشي کولای نو په دې وجه دغه په یخه هوا کې چې دا ډېر زیات دغه مشکلات منځ راځي به که چېرې دغه هوا ډېره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخې هوا تنفس کول دغه په خپله دې کې نمی موجوده نه وي دا په خپله د تنفسي لارې د تخریش سبب کېږي چې دغه تخریش بیا په خپل وار سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي د بره واخلو بیرته بره وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي کوم زی ماړی کني ولې
عبد الحدا تعلمه د هلمند ولایت د خورجانی دلته په هلمند ولایت کې خورجانی د غاوا چې خسوې ده نو به علاوه به مریضي دلته په اکثر کورونی کې مرز دي خصوصا دغه د زکام مریضي خورجانی دغه د زکام مریضي د ازمش بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلود لکه دا وز دغه پښتنه د خپل ډاکټر جواب کې چې دغه د زکام مریضي خورجانی واکسین لري کنه لري او درې مې پښتنه مې خورجانی دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ چې په داجینه کې د کوټي چې ډیر به درکه ګرمي نو دغه ګرموالي چې دی د ډیر د کوټي ګرموالي هم تاوان کوي کنه کې نور مده شایسته وخت نه ځای کوم خورجانی
ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته برا وګرځو تاسو وایې دغه اوریدون کې هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په داتې روڅو راځو کې اوازه غټه چې د یو بل ویروس د کورونا په سیر یو ویروس راغټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه ویروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په حق لا باور ولري
هغه ویروس د فعلاً خلک ترې ډاریږي یا اوازه چول شوی د معمولا د دې دقیق څه نشمو ویلې ځکه چې یو د راپور نه دي چین نه ورکړل شوی دی او هغه هم دومره دقیق نه دی نو خپل ژمی موسم کې اواش سړی لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې سنتو کې غیر معیاري د سنتو کې سیمالي ګربلونه سیمالي ګنور سیمالي ګواډې را ککړه ده نو د دې اواده ککړوالې خاطر وایرسي ناروغي او ته زمينه مسایديږي دام وایرسی ناروغی د اکثرا وایرسی ناروغی یو د بل سره ډیر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغی د نور وایرسونو لکه دا اوریدونکو چې ویل دا نوې وایرسونه چې دي نو کلینیکی صفای یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دي نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سختي چې ویل شي دا نوې وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغي د خپل شکل له شانت فرق کوي ځینې وخیم یا ځینې ساده تیریږي هغه د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې په خپل څه حالت کې وو کم سن کې دی نو د حالت ته تغییر کوي نو و دقیق یڅوک نشو ویلې تر څو چې دغه معاینات نشوي چې دا کوم وایرس دی نو وایرس په نه وایرس یا هغه د جیمی ام وایرسونه دي چې په جیمی کې دی نو دا هوا د ککړتیل کابل په جون د خلکو د یو ځای وسیدل کابل تنفسي ناروغي معمولا په جیمی کې دیږي چې یو ولایت هم دغه شاهد دي او هغه به د کلینیکي لوحي او د نور معاینات تر کابل مونږ تشخیصولای شو چې دا کوم یو وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پوښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرمه کې د هټ نه او اندازې نه زیات دي کوټي ګرمول په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولینا چون د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا موږ د کوټي هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلې کله چې لرګي ډیر وروشي کوټه ډیر ګرمي غواغه حالت باندې موږ دوامدار نه شو ساتلې چې کوټه مثلا 20 درجه یا 30 درجه یي موږ تمام ژمه مره 20 30 درجه وساتو د بیرون کله ډیر ګرم شي کله ډیر یخ شي او د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزنی او بامیان او نور ځین شمالي ولایتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي ستاره د لسلیر ساته کوټه کې نشي ستاره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډیر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور دننه جامې د کوټې دننه جامو سره بیرون وزي نو هوا کې ډیر شدید تغیر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض زمينه مساعده وي او دا دغه د باید پلار مور والدین ډیر متوجي شي کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډیره ګرمه نه کی چې بیا تر اخره پورې هغه ته هغه پورې ګرمه نشي ساتل نو خو به دا شي د کوټه ډیره ګرمونه ساتي د مقصد دومره وی چې ماري هغه څوک کور کې وسیږي د یخنۍ احساس ونه کی دا به کفایت وکي او کله چې ماشوم وزي مجبور دی چې ګرمي جامې واغوندي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورګرځو ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې یاست مونږ ځینی وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي او ډیر هغه ټکي چې په ځمې کې باید ورته پام وشي لکه په سفرونو کې خلک په ځمې کې باید سره رقم جامې پر تن کې سره رقم کوم شیان لازم دي په ځمې کې دغه څومره تحصیل لري پر دغه ناروغي باندې خصوصا پژمی کې پرجمینی یا موسمی ناروغي باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري
دا چې د پژمی په موسم کې چون هغه هوادونه چې ګستپات دي اول د تعلیم کچ ډیره زیاته تیټه ده البته وایروسي ناروغي او همدارنګه بکټریایي ناروغي ډیره زیاته خبريږي او ډیر ځله خلک په ځای اخته کیږي ځکه اکثره خلک نه په هدي او دوی په هیګ نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت ونيسي که زمونږ ځوانان دي تنکی ځوانان دي کماشومان دي کزاړه دي اکثره چون افغانستان کې د سواد کچ ډیره زیاته تیټه ده نو په همدې اساس باندې که په کار خدا دا چې کله لکتا څنګه یادونه وکړه چې د جمی په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان تنکی ځوانان خصوصا دا په یو کمیس کې چې د ګرمې جامې هم نوی اغوستي د باندې وزي په سړکونو ګرځي چې بل اخر هغه کو بریزه شو زکام باندې ته کېږي او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده به د کور نور غړي چې د ټول په دري اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغیز کوي نو په دغه وخت کې په کار خدا سي دا چې هغه خلک چې کله د جمی موسم په جمی موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او به د ګرم مو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په خار کې کچری مونږ وګورو یا نورو لوی خارونو کې ګورو دلته هوا ډیره زیاته کړه شوې ده ماسک استعمالول ډیر زیات مهم دي د ماسک په خپل د ماسک استعمالول د تنفسي ناروغیو کې چې د ډیر د کنټرول کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دا د یو فلټر حیثیت لري دی ځکه مونږ یو طبي فلټر لرو یو مصنوعي فلټر لرو طبي فلټر خو زمونږ د دې چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو په پوزې کې د نه کوچني کوچني یا واړو واړو وخت دي د خپل هم فلټر خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي نو بنا انځکه باید چې که ماشومان وي کسپینګری وي او یا ځوانان وي دوی ټول باید چې کله د باندې وزي دوی باید ماسک واچي دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري دوهمه خبره ده د ژمي په موسم کې موږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونکړو لکه د یخي اوبه دغه یخي اوبه او یا داسې یخ وړه چې هغه په خپل د تنفسي ناروغیو سبب هم کیږي بل او دغه د معدې تکالیف ورته هم ډېر زیاتې کیږي ځکه یخي اوبه چې کومې دي دا په خپل د معدې تکالیف هم ترولي اکثر خلک دغه ناحیه څخه ډېر ضروریږي درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان او ځوانان وځي نو یو ګرمې جامې دي باید ګرمه خولۍ واغوندي د سکش واغوندي همدارنګه جرابې باید په واغوندي ترسو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسيږي د دې علت چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپره د حرارت د کنټرول دی کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وا نه غوندو دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې تمګه ټمپریچر پوینت وي دا تغیر خوړی او د هغه په تغیر سره زمنګ په وجود هغه داخل کې کوم میټابولیزم صورت نسی دا ټول برهم خوړی او د هغه په نتیجه کې زمنګ په وجود کې تبا درد او همدارنګه لکه مخ کې څنګه چې ډاکټر سی ویری چې کوټی ډیر زیات ګرمیږي دغه کوټو زیات ګرموالي سره چې به کله د کوټی نه وځو دالیسته ال ته یخی ما د یخوی دغه تغیرات په خپل د انسان په وجود کې چې د دردونه تبا او داشوینه مستر وړي چې به اکثرا په عام استلا باندې په عام استلا خلک ورته او ګیره وي او یا ش شخک ورته وي او په طبي اصلاح کې ورته گریپ هم وي. اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګيره او یا هم گریپ دغه امراض ډیر زیاتی کې چې دي کې هم شدید تبع لرزه زاندار ټوخه د پز څخه وګوره تک د سترګو څخه وګوره تک حتی د تنو د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځ راوړي. نو دغه نقاط د کچيري مونږ ډیر زیات توجه وکړو نو مونږ کولای شو چې د خپل صحت چې د پرابته باندې چې د خه انګیرنی ولرو او همدارنګ از مونږ د ژوند د وګدوالي او د ژوند د کیفیت د خوالي سبب ګرځيږي. به د دې سره په خوا کې ماشومان ته کچيري مونږ راوګرځيږو نو ماشومان کې اکثرا داسې کیږي چې په ګرمه کې دیوي خو کوټه ګرمه ده د بلې خوا اکثرا مونږ مند وي چې د شپې زمونږ ماشوم ډیر زیات نارام وي. دا ځکه چې کوټه ډیره زیاته ګرمه شي بیا ماشوم ته ګرمه جامې هم ډیر زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستي وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه پخپلا د ورکوټو ماشومان چې کوم عمرونه دي یو کال څخه کته دي د دوی د دوی د غساره ستل دي چې زیات د کوي د مشکلات سره مخامخ کوي او بل دغه زیات کوټه ګرمول پخپلا د ګرموالي چې دی دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د غساره څخه انتقالوي او په غسکوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا پخپلا کله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمه کوټه ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخليږو زمونږ څه باندې کی علت یې چې د هلته د اکسیجن د کموالي موجود دی. نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم خوندي دي ځکه دغه ډیر زیات ګرمول د پخپلا په صحت باندې منفي اغیز کوي نو بنان متوسط ډول باندې. او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک دي غریب دي او اکثرا خلک بیسواد دي او د ژوند کچه هم د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده. نو بنان د بی کیفیته تو کو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیز کوي. اوس اول مونږه کچيري په لارو کوسو کې ورو خصوصا ناغزي کې چې مستيان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلین ربړونه راځي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دوی په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیز کوي. فل دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي. نو به په وجود محال کې دوی ته د سګو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږه سی او پی ډي وي یا کرونیک ابسټریټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منسرات سبب کیږي او همدارنګه زمونږ په سو کې چکم هوایي کسوړي دي دا غي د تخریب سبب کیږي. به په وجود محال کې چې په عمر کې چې دلته به کړه چې ټوخه کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دې یو بل مرز راځي منسرات لشي چې پرانچکټاس وي. یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسرات هم په ماشومانو کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زړه دي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي. یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی پوخوالی تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف او یو هغه زاړه خلک چې کسرویختونه اخوا شو نو دلته تخریب پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري. نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شو دلته هم معافیت را کمیږي. نو دا دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دی او زاړه خلک دي دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کیفیت ډیر ټیګه او حتی د ژوند د لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند درا سور کوي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برته به تاسو ته راوګرځو ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډيري وخت په لویانو کې د زین نورو ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزه شو زکام دغه ناروغیو تر څنګ زین نورې عضلاتي ناروغي رامنځته کوي. که دغه ته تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنا د جمی یا سړه هوا د دغه ناروغیو لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي. یعنی دغه ناروغي هم زینی مخروماتیزم په خلکو کې په جمی کې په سړه هوا کې زیاتیږي. دغه ناروغي هم جمی یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري.
ډیر مننه مخکې دین چې ساسي پښتن تراش مزه بغ لګ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړي هغه من یو څه اضافه کوم. په ژمي موسم کې مغه ژمي خپل د وړ خپل جامې لري او ژمي خپل جامې لري. نو ساسي پښتنه دا و چې چیرته په د ژمي مناسبه جامو کې چې ماشومان بیرون ګرځي یا نور بیرون ګرځي نو دغه ناروغي تشدیدي یا نور د ژمني ناروغي ته زمينه مساعده وي. په ژمي کې که چیرته موږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن دغه کې د انرژي ډیره مصرفوي نو د چیرته موږ د کالي واغون د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخه ونیسي نو ډیره انرژي مصرفيږي. د دې د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعده وي، ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي د بدن مقاومت چټیږي د یخ هوا په مقابل کې. نو یو د مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی. په ساس سوال ته راشم، په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه دقیق تنګیږي، کوشش کوي چې دغه شي د رګونه تنګیږي او د دغه د ینه چلخت په بدن کې ډیریږي. نو په یخ هوا کې دغه رګونه دقیق ده که مناسب دغه ورته نه وي. نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې دا کوم تکلیفونه چې دا دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم دقیق نه شم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی، چون دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې دغه اکټیو سکلروزس یا د رګونو کې سخت شوی، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلی. نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي، د ملا دردونه ډیریږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي.
زه ډاکټر صاحب نورالحق ته، ډاکټر صاحب په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي چې د زمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي. دغه ستونزې څومره تر کومه حده پورې سړې هوا پورې تړلې وي؟ دوی ویلي چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش یې ډیر زیات وي، رنګ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتیږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلی شي چې دغه ستونزو سبب شي.
بله، دا سیدا چې کله د جمی هوا شي، نو د جمی په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډیره زیاته سړوي لکه بامیان او هغه ځینې چې ډیره زیاته واوري لغه کیږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکا او دا ډیر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کیږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد باندې بشمیره کوچنی کوچنی اوی دي، د دغه اویو د تقبص سبب کیږي. چې کله دغه اوی تقبص شو، نو بنان الته د ګوتو سوکو ته الته د ګوتو سوکو ته وینه نه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسی درانو دغه چې شنه کیږي، او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکا. کله به مونږ داسې اوریدلی وي چې فلانکي په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتو او د لاسو ګوتې چې دی واوري یوړل، واوري څنګه وړي هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسیږي. چې وینه ونرسېده نو ګانګرین مونږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه توریږي. نو چې کله توره شوه هغه اوس خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کیږي. چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واوري چې دی د ګوتې او یا دغه وړي، دا د یو مسله. دوهم مسله دې چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته چې لکه زمونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دي او فایبر دي. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپله دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شو، ځکه د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډیره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په د وینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم دغه د ژوند لپاره مهم دي هغه په صحیح ډول رسي. نو چې کله هوا سړه شي دا نه ورسيږي، هغه وینه صحیح نه ورزي هغه ساحته چې وره نغله، نو دغه د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي نه مونږه احساس کوو. به دغه د دینه علاوه مونږه کله چې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله
ګورو منګه خصوصا خلک چې داغي عمرونه د سرویسونه اخوي او یا قلبي تکالیف لري نو موږ ویو ورته هدایت ورکو چې یا ډېره ګرمه هوا نه بم ځان ساتي او د ډېر یخه هوا نه بم ځان ساتي ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملیاتو د منستراتک سبب کیږي او د هغې وجه هم دادا چې کله هوا ډېره زیاته سړوي او د په یخه هوا کې روان یو ځان ګرم نوي ساتلی نو په دې وخت کې دلته د وینې جران جریان کوم دی عقل ته صحیح نه رسیږي ځکه یو خو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دورانه موجود دي چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی دغه اکلیلي دوران چې پخپله د قلب عضلاتو ته وینه رسي دغه په دې کې چې د بندش منترازي او په دې کې منګ جمع کیږي دا منګ لکه اوس موږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي موږ یو المونیمي چایبر لرو او د المونیم چایبر کې موږ همیشه وب کله چې جوشو دا که 15 پک میاشت یا و میاشت موږ دغه وب ډیر جوش کو نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه خپل د نن په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي او د دې نلکی د تنګوالي سبب کیږي چې دغه تنګوالي چکم دی دغه سي دغه زمونږ په وجود کې د قلبي اکلیلي دورانونه کې دغه چې منګ جمع کیږي او دغه منګ چکم دی د ته موږ اتیروسکلروټیک ډیزیز وي نو چې کله به یخه هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نیسي او د هغې د حملې سبب کیدای شي بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په یخه هوا کې اکثرا چون دا خوږدي مودې مسله ده سی او پی ډي مریضان چې کله ډېره یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډي لري دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټول مخاطیق شا په واسطه په قلچوي او په دې مخاطیق شا کې مختلف اخیزي موجود دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سلنډي ټوخه او همدارنګه سري تنفس دا پیدا کی چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي به د بل خوا څخه دغه خپل یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډیر زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړوي اکثرا د مړینې سبب کیږي ځکه زمونږ په وجود کې 15 حیاتی اعضا دي چې دغه 15 حیاتی اعضا چې دغه نه ژوند به کې ناممکن دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګه سږي دي او کلیه دي او دماغ دی نو چې کله په ډیر زیاته هوا ډیر زیاته سړی نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتی اعضا ته صحیح صورت نه نیسي او بل اخر اکثرا موږ ګورو چې فلانکې د شپې یخواله او د یخنۍ چې دی او وجلو هغه علت هم دی چې د وینې جریان غازا او ته نور رسیدي او هغه غازا خپل او هغه خپل وظایف د لاس ور کوي او د هغه په نتیجه کې هغه خپل ژوند د لاس ور کوي او ژوند ته خاتمه بخي
ډیره مننه ډاکټر صاحب مننه کور ودان ډاکټر صاحب برته بم تاسو ته راوګرځو د خبرونه په دې برخه کې یو وريدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی دا بره واخلو بیرته به هم تاسو سره وګرځو ډاکټر صاحب سلامونه خپل نوم راته وایې کوم سي مړی کنيواله
از افغان کډوال يم ډیران سنجنګ لټواله دي دلته ډیر مشکلات په خبرونه په اړه نه ځغې جمع کچیر تاسو اجازه یې زما خپل څنګه شریک کم
ډیر زیات مننه کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پریک دی خپل ستونزه حل ته مونږ سره شریک کړئ په مونږ به وکړو په تاسو ستونزه پاړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړه ولري تاسو ستونزه به هم راوخلو په غیبه مونږه خبرې وکړو د خبرونه یو د موضوع پاړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني
په افغانستان کې ډیر غریبان خلک ستاسو به د غوسره مرسته وکړي چې جمع دي یخ دي بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا ځغ نه چې دوه سره مرسته وکړي اول ځم پر حکومت کوم ځخ پر تجارانو
ډیر زیاته مننه خو بیرته به تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې مونږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریکي کې مونږ د واتس اپ شمیره د 00420230011 په دغه شمیره تاسو مونږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شئ بیرته مونږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه ورزو ډاکټر صاحب بسګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمنی یا موسمی ناروغیو په مخنیوي کې خ خواړه څومره په کورنۍ کې پر ماشومان او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی خ خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورتوړلو د لپاره خواړه څومره رول لري
ام ډیره مهمه پوښتنه ده که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایع یا مخنیوي د تداوی نه ډیر ښه دی نو بدن مختلف غذا او ترتیا لري کې چې تاسو مونږه خواړه صحیح یا صحیح خواړه مونږ د وخر منظم ډول باندې نو د ناروغي او اثرات په مونږ باندې کم یا څو چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغه د خوراکي خنې نو په غو کې ناروغي هغه زړه په ناروغي اخته کیږي د ناروغي او سیرم په دوی کې وخی می نسبت هغه ته شي خوراک خوري نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې مونږ مغذي خوراک وکړو مغذي خوړو نه هغه خوړل دي چې بدن ته ضرورت لري بهترین شی د ګرم مایات دي خوروا ده یا خوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي ترکاری به د بدن مقاومت لوړ نو که زیات ترکاری وخوړې ډېر ښه کار دی په وخه کې چې واسي په منظم ډول کې په دغه هفته کې یو دم دغه وخه وخت ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي میوې دي په افغانستان کې اوس د میوې موسم تیر شوی دی هغه میوې چې اوس موجود دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزان پیدا کیږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغي د لپاره خې دي چې ناروغي ک ناروغي د ناروغي زر خکېږي ک ناروغ نه د مرض مخابه کې مخنیوي خکې مرض زر په تاثیر نه کوي او په زمن کې دغه د یخنې په مقابل کې خپل خوراک دی تاسو به قصاو د دې چې په غزنی کې ژمی او ډیر سخت ژمی وي راغلی و یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو هغه دی چې دې لاندې غوښه درلودله لاندې به یې مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیانو له بام کې واوره پاکول هغه یې ورکول هغه خواړه خوړل نو ما هغه کور دا قصې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنی کورنۍ چې ژوندی پاتې شو ما هغه یې په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ور رسوم هغه خوراک کوو نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی خصوصا ماشومان ته هغه کې چې ته ناروغي باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړل شي او و هڅول شي چې ډوډۍ وخوري ځکه دوی ډوډۍ نه خوري مدې چې شي اشتهای کمیږي یا پوزه بنده یا بل دغې نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغه مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي ګرم خواړه ورکړي مغذي خواړه ورکړي شیدې ورکړي په ژمي کې ډېر ښه شي چې بل شاد دي د شیدو سره ګډ کړي چې چا وسی ورته شاد په افغانستان کې د نیک مرغان هم ښه شاتم پیدا کیږي نو سار کې ولا ورکړل شي د په ناروغي کې د بوري په زیاده شاتو نه استفاده وکړل شي نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلو لوبیا مې وریجې دا سره ګډي او ډېر باکیفیته خواړه ته برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو بیا هم را سره د ټلیفون په لیکه دی سلامونه خپل نوم را ته وایې لکم زی مړی کنیولې فکر کوم په افغانستان کې د ټلیفون ستونزه ده د انټرنیټ ستونزه ده تاسو کولای شئ که زما غږ خپل نوم را ته وایې لکم زی مړی کنیولې
بله خورز ما را غوړم
او تاسو غږ اوس مونږ سره دی تاسو خپل نوم را ته وایې د کم زی مړی کنیولې دا کومه پوښتنه لري د خبرونه د موضوع په تړاونو مهرباني وکړي
بله خورز ما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرشه
حق دوست خبرونه ته ډیر خراغله په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډیرې شوې دي په افغانستان کې تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لري ډاکټر صاحبان تاسو په خدمت کې دی کول شي چې پوښتنه مو مطرح کړي
مننه خورې ډیر ښه زو مو ټاکلې ده یو سلام محترم ملمنو صاحبانو توام ډیر ښه خبره وکړلې او پروزګام لاس کې محترم عادل صاحب ته خورې چې دا یو خبره زو موضوع تراسمه ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه سدلال لوجن صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې نو زموږ ډیری کنداریان هم کوشش کوي چې ساس د ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړي په هر ولایت کې مریضوي ستا نو کله ټلیفون نه روخیږي دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمیرې پورته کړي یو خدای غوښتنه لرو خوري
مهرباني مهرباني تاسو که پوښتنه لری وکي او تخنیکی امکانان به تر ډیره حده کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړی کرا واخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وی اړی کې نه وسليږي، خو تاسو خوشبختانه موږ سره وصل پات شوی یی که پوښتنه لری مهرباني.
بله بله، او خوري د مهمه صاحب څخه پوښتنه هم لرم. سره په څنګه کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کله او د هدا تل د علم څخه ډیر څه خبرې وکړي. زم یو څو پر اضافه کوم، لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتو کې دا د ژمي شپې دي، اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپل مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده، ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله په خوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بله کم دا زکام و وسه تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنی په بیل ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي طبي ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې ا د پخوا زکام او دا اوس فرق سر لري، او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چېرته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره طبي هم ورسره وي اته پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دا یو پښتنه د خدایو کې چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخور وخت نه ځای کوم، مننه چې مشتون وخت راک
دې رضایت مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستل. اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی، خو دې نه مخکې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور الحق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بسګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه، په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډیر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي، په کورنۍ کې بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري، په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر د خپل د حد د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي. په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري، وسې د غوښې ونه لري، دوی کوم غذایي مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. دا چې د جمی په موسم کې الله جلال شانه چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ او تاسو کدي چې فکر وکړو چې د جمی په موسم کې مالټي کینو ګلپی او داسې نور ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي دا د وړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګوري چې د نارنج په خپل د وړي موسم کې شته، مالټه د وړي په موسم کې شته، بینان د جیپ موسم کې د ویتامین سی جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبر راغله، یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړ، دا په خپله د متوازنه غذا یو جز دی. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختی دلته ده چې مونږ یک نه وخت یا یو نو خواړه ډیر خوخو. اکثر خلکو نه چې پښتنه وکړو اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دغه غوخه چې کومه ده دا زمونږ د لپاره ټول ویتامینونو او انرژیو منبع ده، او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوخه چې ده انسان د لپاره هر څه قوت او هر څه ورکوي، چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لیر پتو مت کو کې خصوصا سرسیر ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې او ریچو خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوخه چې هغه وازګوي، نو چې کله هغه پوخ کی اړین نشته دوستم چراشین به ورته د سپینه واخله د زمانی دې دوست او دا ډیر خوند کوي. در حال چې اغا پخپله د غیر مشبو شحمیاتو منبی وي او دغه پخپله د زړه تکالیف او د نورو امراض او د ماتد ټټول سبب کیږي. نو په کار خدا دا چې د جمی موسم کې چې الله جل جلاله شنو دغه میوجات او دا ترکاریان لکه اوسول مثال ورکو ګلپی یو عمده منبی د کلسیم او د ویتامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پوره خان دي کډومي واخلو او یا ورته وایي چې دا ولې نه پخوي، وایي ځکه نه پخوي چې په کور دنه نه دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی پیدا کړی دي دا ستاسو د وجود د قوت لپاره دي، دفاعي سیستم د تپوی لپاره دي، ولې نه استعمالي دا باید چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پخته کې یو ځل دوه ځل ډیر ضرورت دي چې استفاده وکړو. همدارنګه د دې په خوا کې کچري موږ راشو ماشومان ته همداس پنګري ته موږ نارنج نه ورکو
مالتی نه ورکو کینو نه ورکو دا مور کو چې بغل کوي در حال چې کینده کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپلا په یخنې کې ډیر زیات وی ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلف وایروسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلف وایروسونو په واسطه منځ ته راځي او دغه وایروسونو د مقاومت لپاره دغه میواجات او دغه سبزیجات د استعمال ډیر زیات دي نو په کار خو دا د چې مونږه اکثرا کوشش کو دا مونږ نه وایو چې خدای نه خسته تاسو غوخي مخ لري نه هفته کې یو ځل که غوخه خوري ور سره یو ورځ ترکاری بل ورځ چې د حبوبات همدارنګه مختلف نوع غذاګانی دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته کوم منرالونه او ویتامینونه ضرورت سه یو منرال به په یو سبزیجات کې زیات وي خو په بل کې به کم وي یو د ویتامین په یو سبزیجات کې زیات وي خو په بل کې به کم وي نو بنا ان د غیګ نوا خوړه چې یو شمږ خو نو دا نور ویتامینونه چې پای کې نور زیات یو په دې کې کم وي دا نه مرفوکیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولای نو دا متوازن خوړه هم دغه توایو چې د جیمی په موسم کې منګه زیات توجه د سره دي چې منګه حبوبات خو لکه لوبیا نه خوتو دال او ور سره غوخه خو ور سره باید منګه سبزیجات او په خپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر منګه د هفتې په دوران کې داسې غذاګان یو خو نو منګه لکه مختلف نه و نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتی کی خو به دې ته چې کړه منګه چاته توصیه کوي یا وایو هغه به یو ګیل لري وای زمونږ خو اقتصاد د تقاضا نه کوي دا خبره خو سیدا چې تقاضا نه کوي خو دته یو ټکی ته اشاره ورکول هم ډیر خدي چې اول مثلا د جیب موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده زه خصوصا ماشومان ته ځکه دغه انده کافی مقدار سره انرژي ورکي په لری پرتو کلیوال منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وی غریبي وي هغه چرګان هغه ساتي او هغه په بازار باندې خرڅي او د کور نوز لکه بوره چې او مرچ او داسې مصالې پیرا خلی او در حال کې دې ته فکر نه کوي چې کچیر زده خپل ماشوم ته ور نکړم نو بیا به دا چې ما ماشوم نه وکیږي او دغه پیسې بیا په هغه په ناروغي باندې کیږي نو په کار قدرت کسل خرڅه خو هغه ته هم ورکا ځکه د ماشومان حقوق هم په مور پلار باندې دي یا په لور پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانی ساتي او د دې خوده ماسته او چکا یا داس نور هغه د غیله بنیاټ کوم دی هغه په بازار باندې خرڅي او خپل وچی شونډي ناسي هغه خورینه دا خپل غیر متوازن شو نو انسان وجود چې دغه مختلف نه وخړد کچیر ته دی یو خرڅ کو د بل وخت د خپل ماشومان ته خپل هم مصرف کا او د دې سره په خوا خوا کې منګه باید یوازې اکثر منګه کده صفحات شمال طرف ته لاړو هغه چې د سترخان په سر زمنګ وړي چې نوي د سره منګه ډوړې خوند راکی او منګه ګورو چې د زمنګ ازبکونه او یا صفحات شمالونه اکثرا د وجود څخه ډیره زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دي چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن فرق د خپل په صحت باندې منفي اغیز کوي به دې په خوا کې یو بل ډیره زیات مهمه خبره دار ازي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته نو د کور خځې د نن چې د کور د نن چې کوم وی هغه خپل بچو ته په غرمه کی یو عادی خوراک ورکي وای چې پلان دی راغلو د شپې به خوړو خو نو ګوري مونږ په فارسی کې مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوستها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډیر زیات خوړو نه خورو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو د شپې به خوخه او وریجې او خوړو ټول تیارې او ټول مجموع کې سره کینی بیا چې کله خوړو خو زیات بیا کم هم نه خورو دومره خو چې بیا کړه داسې شي چې وای خپل زوی ته دغه ته وای چې یا بالغ راوړه چې ډیر زیات روړی می خوړلې ده او د خوځېدو هم نه ایمه نو بیا بالغ باندې تکې ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسې وسکو نه غچې په خپل د دې خوړو هغه حد مجزب پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی دی ته باید موږ ډیر فکر
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مننه د خبرونه وخت مخ په خلاصېدو دی مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو په د اخري شیبو کې را سره دغه براوخلو سلامونه خپل نوم راته ویل کوم چې مړی کني ولې
خورجان ته ته سلام ملمنو ته سلام افغانم د ننګرهار نه
ارمان صاحب خبرونه ته خره غلی کپلند ټکو کې وزر خپل سوال رانه خبرونه د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمند ډاکټر صاحبان کو وخت تاسو ته جواب درکې
خورجان دغه ننګرهار کې یخ ډیر دی او د ماشومان سينو بغل دی ډاکټرانو ته چې وړو د ماشومان یو په سلور باندې دوا پیسې مونږ ناخلی هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅې کنه نن زما خپل دوه ماشومان سينو بغلو ډاکټر ته مې ویوړل پوښې یو دوه درې بوتل شربت راکړل او یو دوه پاکټه ګولې راکړل 300 روپۍ رانه واغستل د دواړو واړو واړو ماشومان دی یو 15 کلن دی 14 کلن دی یو 2 کلن دی نو دا ظلم دے تو پختن ہم نے کہ خورجان غریب سڑے تباہ و برباد دے او بیا پننگرار کے مایبین پوش دا ماشومان چ مریضی کی دوا پیسے نہ لری خورجان ولا کا زمن پختن ہم سوگو کی جدا معلولین ته مشکل لري نه لري د دولت مونږ باندې کم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي دا زه خپل غریب سړی یم نن زما ماشومانو باندې 300 روپۍ
ډېره زیاته مننه ارمان صاحب مننه کور ودان ستاسو ستونزه موږ راواخیستله غږ مو اتمن مسؤولین اورېدلی دی مننه چې خبرونه کې ګډون وکړه ډاکټر صاحب بزګر د خبرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو کې په دې وروستیو شیبو کې دا راته ووایه چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړې هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي د سفر په مهال کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهمه دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره لکه د سالنګ په لویه لاره کې ډیری وخت مسافرین بند پاتې کیږي د ژمي په هوا کې کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی کډ په لنډو ټکو راته ځواب کړئ مهرباني
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامې کالی واخلي وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا و اضافه جامې ځان سره واخلي او کچته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزان به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري و چې میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي و چې میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شي نه دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پېښه کیږي سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري که امکان ولري د اوبو یخو اوبه په ژمي کې غټ دغه نه یې غټه ستونزه نه وي خو بیا هم ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري او مهم شی بل دی که کومه دوا ده استعمالوي هغه مایع یو مقدار ځان سره ولري که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه او ډاکټر صاحب نورالحق نور د افغانستان نه راسره په خبرونه کې میلمانه وو کور مو ودان.